سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجی د تاسو مخه کلا ساتي رادیو نوري او تاسو ته آزادۍ رادیو خبرونه څلور ساعت اوریدل شي تاسو هر لښ بګو د مخام تر شپه ګو په لاندو څپوند نه سی او شپږ ویش مترو د مخام لښ بګو د سارتش بګو په منځني څپه دو لښ پګنوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه مانن فضا ته د انسان د خطو د نړیوال ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې بختو د نړۍ څلورو په ژبه ده چې په فضا کې پرې خبرې وشوي. لنن څخه درې شپې ته کال افخوا د اپریل په 12مه روسي ستورمزلې یورو ګرګارین نومړنی کس و چې فضا ته یې سفر وکړ. یو نماوایي د سفر مرسته وکړه چې فضا ته د انسانانو لار پرانستل شي. عبدالحد مومن نومړنی افغان و چې په 1978 کال کې فضا ته لاړه او په فضایي تمځای کې نه ورځې تیرې کړې. ښاغلی مومن له فضا څخه په افغانستان کې له خپلې مور سره خبرې کړې وې. په فرانسې کې یو افغان د اختر په ورځ وطن په دې خاطر په چاړو وژه او بلې ټپې کړ چې هغوی شراب څکلی وو. فرانسوي رسنیو نن راپور کړی چې دا پیښه د چهارشنبې په ماښام د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په بوردو ښار کې شوې ده. له پیښې څو شېبې وروسته پولیسو پر حمله کوونکي ډزې وکړې او وې واژه. په بادغیس ولایت کې د طالبانو امنیت قومندانې ویلي چې په دغه ولایت کې د یو کور نړیدو له کبله د دوو ماشومانو یوې ښځې په ګډون درې تنه مړه شوې دي. د قومندانې نن جمعه په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه تېره شپه د بادغیس ولایت په بیکمري ولسوالۍ کې وشوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه له شدید روغتون وروسته شوې ده. د هوا پیژندنې د ادارې د معلوماتو له مخې نن هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران ورېده او له روسي وروسته په قزاقستان کې هم سیلونو ډېر توانونه اړولي او یو لکوتنه او د خپل مینو پرې خوده ته اړستلې دي. روټس خبرې ژانس نن جمعه ویل چې په قزاقستان کې له زورور سیلونو وروسته دغه هیواد بیرنیو چارو وزارت په ټولو ولایتونو کې بیرنی حالت اعلان کړی. نږدې سل زره کسان له خپلو کورونو وتوتل شوي دي. ځینو سرچینو د روسیې او قزاقستان وروستۍ سیلونه په وروستۍ یوه پیړۍ کې تر ټولو ناوړه سیلونه بللې دي. د قزاقستان ولسمشر د سیلونو طبي ناورین بللې او ویلې دي چې په تیرو اتیا کلونو کې د دې سیلونو ساری نه دی لیدل شوی. اوس هم د خبرونې نومړي مطلب تر ازو د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایي مشروعي په افغانستان کې جنسیتي شاتک په تر ټولو افراطي بڼې سره دوام لري. په نړۍ کې د جنسیتي تاوتریخوالي تر ټولو سخت ښکارندوی هیواد افغانستان دی. سیمه باوس په خپل اکسپانې لیکلي افغان مېرمنې او نجونې د ټولو حقونو لپاره د ظلم او ستم پر وړاندې درېدو ته دوام ورکوي. تفصیل د ثنا کاکړ په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په اړه د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو برخې جایه مشرې سیما پاهوس ویلي په افغانستان کې جنسیتي شاتک په تر ټولو افراطي بڼې سره دوام لري. اغلی پاهوس د اپریل په 12مه په خپله ایکس پاڼه د افغان میرمنو په اړه د دغه سازمان د یو راپور په بیا خپرولو په ترڅ کې ویلي چې افغان میرمنې او نجونې د ټولو د حقونو لپاره د ظلم او ستم پر وړاندې درېدو ته دوام ورکوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا وایي په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم ښځو د خپلو حقونو لپاره په وار وار خپل غږ پورته کړی خو دا بسنه نه کوي او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه دي باید افغان میرمنو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د ښځو او بشري حقونو فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
زنان به مبارزات مدني خود به مبارزات
ښځو د جنسیتي برابرۍ او عدالت لپاره خپلو مدني او د حق غوښتلو مبارزو ته دوام ورکړی. په دې موده کې ښځې له شکنجې، زندان نیولو، اجباري اعترافونو او ډېرو قربانیانو سره مخ شوې. خو د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان، د بشري حقونو سازمان او هغه بنسټونه چې د ښځو لپاره کار کوي مسؤول وو او دي چې د اوسني وضعیت څخه د ښځو د ژغورلو لپاره یو اقدام ترسره کړي.
یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي هم ورته نظر لري. د زده کړو بې برخې یوې محصلې مدینې ازادي راډیو ته وویل
موږ د دو خواهانه یو چې باید هر اړخیزه حمایت د ښځو سره وشي. د ملګرو ملتونو نه دا خواهش لرو چې د ښځو غږ واوري او د هغوی حمایت وکړو. یو د ښځو په غږ نشي کېدلای په دو خاطر چې هر چیرته چې غږ پورته کړ سرکوب شي.
د ښځو د حقونو فعالانې او افغان میرمنې په داسې حال کې له ملګرو ملتونو څخه د عملي اقدام غوښتونکي دي چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې ویلي د ښځو او نجونو پر وړاندې له 2.5 کلونو سیستماتیک ناوړه چلند وروسته چې طالبان د ملګرو ملتونو او اړوند حکومتونو لخوا حساب ورکونې سره نه دي مخ شوي، دې چارې دوی د ښځو په نښه کولو کې لا زړه ورکړي چې اوس په ښکاره خپلې کړنې اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان له بې ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو د افغان نجونو پر وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو هر ډول دروازې تړلې او دغه شانې افغان میرمنې له کار او مزایونو، پارکونو، لوبغالو، ښځینه حمامونو، آرایشګاوو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر راګرځولی دي. که څه هم د طالبانو د دغو کړنو په وړاندې په کور دننه او بهر ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل شوي، خو د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د ښځو په وړاندې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې په دې برخه کې محدودیتونه ورځ تر بلې زیات کړي دي.
و امرید چې افغان میرمنې یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتنه کړې وه چې دوی په ملاتړ دې غږ پورته کړي. اوس هم په هرات کې د هغو زلزله ځپلو اختر در سره شریکوو چې دوی دغې زلزلې سخت زیانمن کړې وه. تفصیل له سیمې په راپور کې.
نن د کمکي اختر دریمه ورځ ده. دا د افغانستان په هرات کې د سلګونه زلزله ځپلو کورنیو چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې مرګونې زلزلې وځپل له پیښې وروسته لومړنی اختر دی. یو شمېر دغه کسان او د هغوی خپلوان د دوی د ناسم وضعیت کیسه کوي. د دوی په خبره یو شمېر یې اوس هم په خیمو او یو شمېر یې په چودلې درس شوي خټینو کورونو کې په ویره شپې او ورځې سبا کوي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي هغه ځای چې د اکتوبر میاشتې زلزلې پکې ډېر کسان تر خاورو لاندې کړل وایي چې خپل د خسر کورنۍ چې په خیمه کې ژوند کاوه د اختر په ورځو کې کور ته راوړي. هغه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
تاسو خپل په هیګی لا نور خلکو سره په خیمه کې ژوند کاوه، مالی وضعیت هم خنو، اقتصادي ضعیف و. زه زوم يم، دوه درې ورځې کېږي هغوی مې خپل کور ته راولي. ومې ویل خلک جشن لري او دوی یوازې د خیمه لاندې
خوب جشن درم او نو بزیر خیمه باشم.
د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي قاسم هم وایي چې له زلزلې وروسته ونه توانېدل چې لومړی اختر په خپل کور کې ولمانځي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
خونه مو خطرناکه ترکه،
زموږ کور خطرناک دی، درزونه یې کړی دي او دننه پکې له ژوند کولو ویره لرو. اختر خو بد نه و، اخر د ژوند ستونزې دي، نور څه کولای شو؟ زموږ لاسته څه راځي؟ اختر هم تیر شو د خلکو کورونو کې.
دا د یو شمېر هغو کسانو کیسه ده چې په هرات ولایت کې له وروستیو زلزلو ژوندي وتلي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په هرات ولایت کې د ریختر په کچا 6.3 درجې زلزله وشوه چې له امله یې 2400 کسان ووژل شول او 9000 نور ټپیان شول. ډېرو ژوندي پاتې شویو کسانو ته یې مالي زیانونه واړول. یوازې د زندجان ولسوالۍ په شلو کلیو کې زرګونه کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شول. له زلزلې وروسته اته نور ټکانونه هم وشول چې ځینې یې نسبتا زورور وو او په دغه ولایت کې یې نور کورونه هم ونړول او یا یې نیمګړي ویجاړ کړل او زرګونه نورو کورونو باندې یې هم اغیز پرېښود. که څه هم په لومړیو کې له دغو زلزله ځپلو سره د دوی د ټپونو د مرهم په پار د نړیوالو سازمانونو لخوا مرستې اعلان شوې. د دغو مرستو له ډلې دوی ته کورونه جوړ شول او د راپورونو له مخې دوی ته وسپارل شول، خو لا هم ډېرې زیانمنې شوې کورنۍ خواړه، صحي او اقتصادي مرستو ته اړ دي. همداراز د ژوندي پاتې کېدو لپاره نورو کورونو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به هم په دې اړه باندې چې په افغانستان کې سیلابونو په دې وروستیو کې څومره خلکو ته زیان رسولی دی، ولې په افغانستان کې بې وخته سیلابونه راځي، تفصیلي راپور درته لرو. له دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د ملګرو ملتونو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان بچی صندوق دروان مریض کال په پیل کې په یو راپور کې خبرداري ورکړ چې شاوخوا 1,000 افغانان د سیل په شمول د طبي آفتونو له ګواښ سره سشکل مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل اکسپانه کې وړاندې نه کړی و چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبي ورښتونو شاهد وي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وای چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې ورېږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه او هغه خړ او خاور او د شان ځان سره جوړه کوي د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي هغه د لاندې اور سطح ته
په افغانستان کې د سیلونو مالی او ځاني زیانونه په وروستیو 10 کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د ژړې ولسوالۍ د اوسیدونکو حاجي عبید الله په وینا یې علت بې وخته ورښتونه دي.
بارانونه چې اوس د اکلین بدلین په دغه خاطر باندې د بارانونو نسبي بی موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي مځکې دا زراعتیم ځکه وړلې بیا موږ ان پی او والا تعریضه وکړې دا سنادي جوالونه ته منزور کړه، جوالونه چرته منزور کړه، جوال راته والی هم ځوانان په کار رااله، ډیر موږ راضي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اخته او هم ځکه موږ د سیلاب دغلو سم محفوظ شوی هم کانال د سیلاب دغلو سم محفوظ
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو 2 کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکونکي لري او د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر 6000 ډیر چک ډیمونه ودان کړي دي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبر ټوله ګلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي چې ډمونه چې هغه څو ګټې لري لوی خانه محافظت د سیلاب کې له بلې خانه د اوبه د ځمکې ساتې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبه د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
ښاغلي بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلک نشي جوړولی نو چارواکي باید لاس په کار شي. خو د نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلک کولی شي چې ونې وکړي. د د پوینا په افغانستان کې څه باندې 4 لسیز مخکې سیلونه د دې لپاره لښو چې ونې ډېرې وي او ونې د د پوینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. د عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي ونې زیات کړي.
شنواله ډېر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کې دي هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شتپر لپاره اکسیجن تولیدوي. سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بېخونه چې دي دغه د سیلاب پول زیاتر شه هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریال چې ورته وایي یا انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته چیرته ونه یی دیونه بیخنه هغه ټول هغه کنټرولای.
افغانستان د نړۍ د هغوله سو یوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبي پیښو سره مخامخ دی. له سیلوریو سره به څنګه روغتیا یې مرسته کوي؟ په جرمنی کې میش ډاکټر اکرم ملک زی وی کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچه مری بندیشي نو اوبه یې سږي ته وار له واره ننوځي خصای بندیش او مغزوت اکسیجن نرسي. د شاغلی ملکزی په باور که په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو راوېستل شي د ژوندي پاتې دوه چانس ډیر زیات دی، خو که چیرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوندي پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سیز یاتوی چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل اوبو ژر ژوندي راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبه پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نسه شي یا د یخو اوبو له کبله په سکاروي ناروغي اخته شي او که یې د بدن د حرارت درجه تر 150 ټیټه شوي وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړی روغتیایي مرسته کولی شو له ډاکټر ملک سینه به واورو چې دوی څه لارښوونه ورته کوي.
لومړی باید ځان متيقین کی چې دغه کس چې ده آیا پوهوخ ده او که بیهوخ ده. که چیرته پوهوخ ده نو سړی باید وګوري دغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی ده، ژوبل شوی ده او که نه ده. که دا هم نه وي نو دا باید خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه نو که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، کدې کس سا نه اخیسته څه به ورسره کوو؟
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چیرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شیانې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل ورته ممکن یو څوک مو له سیله را ایستلی وي او هغه سا اخلي خو پوش کې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا که چېرته دا ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی پکار دی په ډډه باندې چې یو څوک وي بیا دا شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي، ځینې کسان دا سیل وړی سرچپه نیسي، یعنی سره شکته کوي او پښې پورته نیسي، دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم. ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي، پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدار قموزي هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوانو کې کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب، مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه مات شوی وي، له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچتې بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه واضح ده چې بل لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې درې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي، په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، ډېره مننه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری په دې خبرونه کې په هلمند کې اختر
تر کومه پورې چې زه د هلمند میشتو وګړو په دودونو خبرې مې دوی دودونه مختلف دي، متفاوت دي.
په نورستان کې خلک په اختر کې غشي ولي.
دا غشي مستنه مو به موږ په خوانې رواج په اساس باندې چې په خوانې کونو نه برابر دي.
د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې مسلمانان څنګه اختر لمانځي؟ د ځینو رواجونه د افغانانو په څیر دي، ځینې بدل دي. په دې اړه به هم په دې خپرونه کې واوري. د افغانستان د اخترونو موسیقي هست شوې ده. هنرمند میرخان مقرای وایي
سندره مړه نه ده، سندره نه مړه کیږي، زه په دې یقین لرم.
اختر شکر دی چراغلی، په انتظار در تلډیره مودې ومه. د اختر دودونه په افغانستان کې سره نشتی دي، خو په ټولو ولایتونو کې سره ورته نه دي. حتی د جنوب ولایتونو د نننه رواجونه توپیر لري. مثلا د افغانستان په تر ټولو ستر ولایت هلمند کې د اختر رواجونه سره څنګه بدل دي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي نذیر احمد رښتینی ازادي راډیو ته وویل چې په لشکرګاه کې له یو جماعت تر بل پورې ممکن د اختر دود یو رنگ نه وي.
دلته زموږ سره یو مسجد دی، پرایانو په نامه یادیږي. د دې منځ خلک د اختر په سهار چې کله د اختر کاسه مثلا هغه کې دوی ورج راوړي، چې دغه ورج په برابانی رنگ ورته جوړ شوی او کشمش هم بکشي یا وڅکم بکشي. نو دغه کاسه څخه ورسته بیا د ټول خلک روغبړ کوي، د اختر مبارکي کوي. دوی بیا یو دو دالری د زمرد نور کلی د مساجد څخه په تفاوت د زمرد کلی پایته یو حدیرسته بیا ټول په دستي جمعي ډول څوک پیاده، څوک مرسکل، څوک سپاره ځي او دغه مړو ته لاس پورته کوي او غوته مې ودوا کوي، حتی یو ختم مرته کوي یا سین شری پورته وایي.
د لشکرګاه جنو جماعتونو ته بیا خلک اوریجنه وروړي. بیا هم له نذیر رښتینی څخه اورو.
ځینې مسجدونه داسې هم دي چې هلته بیا سهار د اختر کلچې راوړل کېږي، په اصطلاح سره کیک راوړل کېږي. او د دغه مسجد کم په اصطلاح مقتدیان چې دي غوی شیر چای راوړي یا د شیدو چای راوړي.
په هلمند کې جمعه ته د اختر په لومړي سهار تقریبا ټول خلک له خپلو کورونو د وسو توان په اندازې خوراک شی وروړي. په جمعه کې د سرخان هواري شي، کله چې موږ خلکو شمیر زیات وي بیا ته د سرخانونو شمیر هم زیات شي، چې ځینې مشران بیا د رښتینی په وینا په دې د سرخانونو ګرځي.
ځینې خلک داسي، ځینې مشران سپینځري په طبیعت بس داسي په سرخانو باندې ګرځي. د هر کاسې څخه، د هر غوري څخه، د هر غاو څخه یو ګوله ګوله ورج کی وایز د ټول غبو خوند ګورم. او رښتیا هم د خونو یو سهار یا په هر مسجد کې پسلګونو کورنی ورګړي، نو جالب جالب او شایسته شایسته ورځې پخسوي.
د افغانستان په جنوب لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې د اختر په سهار جمعه ته د خوراکي شیانو ورول تر ډیره دود دي. دا دود د افغانستان په جنوب ولایتونو کې نشته، خو ځینې نور رواجونه چې په افغانستان کې سره ورته دي هغه بیا په اختر کې د یو بل کور ته ورتګ دی. ته د اختر په سبا راشه، زه به در ووزم تورسترګې سره لاسونه. ځینې دا هیله او تمه هم لري چې مسافر به اختر ته ځانونه کورونو ته ورسوي. که د اختر په شپه رانغلې، نصیب دې مشه د لنډۍ ځینې خالونه. په یو بله لنډۍ کې وایي اختر ته ځکه خوشحالی شم چې مسافر آشنا مې کلي ته راځينه. یا دا لنډۍ، اختر ته ډېره خوشحالی شم، زما د یار واده اختر دی رابه شینه. په هلمند کې د اختر په ورځو د یو بل کور ته د تګ راتګ د دود پاړه له نذیر رښتینی څخه اور.
د محلي خلک دا بس یو د بل سره د اختر په سهار د اختر مارکیټ کې کچيري په کلی کې څوک مریضي، ناروغي یا غم ور پیښ شوی تازه، نو دوی بیا د یو کار کوي چې دغه مریض پښتني تمزي دغه عادتوم کوي. او که د چا په کور کې مړی شوی، خاص تند د روزې په میاشت کې شوی یا په دغه نږدې موده کې د برات یا رمضان په میاشت کې شوی، نو دغه و وزارت مرسي التلاسم پورته کوي، یعنی دا غسر میو ډول غم شریکی کوي او بیا غم د ځان سره ګډي. ځینی بیا داسې رواجونه لري د جمعتکی خلک چې د مسجد څخه یو ډول خلک روانيږي د کلی د مشرانو وکوټو ته ورته او د هغو سره په اصطلاح سره یو پیاله چای چښلې او روغبړو ستړي مسې کړي د اختر مبارکي کړي، بیا دغه څخه د بل مشر، د بل مشر، د بل مشر. ولې ځینې بیا داسې دي چې فقط د اختر روبر چې په مسجد کې وکي او د مسجد چې راووتله نو بیا په اصطلاح سره په دا کورنیو کې ځینې مشران دي. پر مثال په ځینو کورنیو کې پلار مشر وي نو نور وروڼه که یې په نورو کورونو کې سره ویشلي او پاشلي هغه د خپل پلار د اختر مبارکۍ ته راځي. که یې مشر ورور مثلا یي نو دغه ویشلي او پاشلي وړونه راځي د هغه ستړي مسې ته د اختر مبارکۍ ته. او ځینې بیا داسې فرض مثال په یو کورنۍ کې فقط یو مشر پاته سوی معنی اکا پاته سوی نیکه پاته سوی نو بیا دغه اولادونه یې د په اصطلاح سره وریرونه یې د په اصطلاح سره دا راځي او د اختر مبارکۍ کوي.
د اختر د مبارکۍ ورکولو رواجونه په لږ توپیر د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د هلمند د رواجونو په څیر دي. یو ډېر ښه دود چې په اختر کې افغانان لري هغه له مرور سره د پخلا کېدو دود دی. په لنډۍ کې وایي اختر ته ځکه خوشحالی شم چې مرور جانان به ما پخلا کوینه. اختر ته شاید تر بل هر چا ماشوم ډېر خوشحاله شي. نذیر رښتینی مو د هلمند د ماشومانو له اختر خبروي.
د کوچنیانو اختر خو ډېر شایسته اختر یې ډېر خوندور اختر یې. یقین وکړه زه چې اوس فکر وکړم زه داسې وایم چې موږ نو فقط د روژې څخه ځان خلاص کړي نور موږ د اختر په ذایقه ډېر نه پوهېږو. نه پوهېږم عمر مو ډېر تېر شوی دی که څنګه مسله ده. اصلي اختر خو دی د کوچنیانو. کوچنیان د اختر په شپه باندې لوبې کوي په دا کوڅو کې ټکان کوي او دارنګ د اختر په شپه باندې د بابو ناری دي او څنګه دي د لوبې کوي ساتونه تیري ټایرونو ته ور راچی. ځینې خطرناک لوبې کوي ځینې خطرناک په اصطلاح سره د توپنچي او د مسالې شان دغه کاری چې متاسفانه خطر او زیان یې خورا ډېر دی. ځینې سترګو پکښې بایللې دي ځینې کالي پر سوځېدلې دي ځینې خطرناک حادثې هم شته. خو د کوچنیانو عمومي هغه په اصطلاح سره د اختر لمانځنه ده او دا نو د وختو د کلو د زمانو رواجونه دي چې پاتې شوي دي.
لکه څرنګه چې په نورو اکثرو خوشیو کې افغانان لومړی خوشي په نارینه ولوروي په اختر کې هم همداسې کوي. په ښارونو کې په لومړیو ورځو کې ښځې د نارینه میلمنو لپاره چای او ډوډۍ تیاروي. د اختر ورځ د خوشحالۍ ده. یار مې میلمه دی د زړه خوشي ورته شتم. د اختر په درېمه یا څلورمه ممکن ښځې وزګار شي چې خپل اختر وکړي. په هلمند کې د ښځو د اختر په اړه نذیر رښتینی وایي
چې د نارینه اختر خلاصېږي بیا د ښځینه اختر دی. موږ د کور تجربه ده د دوستانو تجربه ده. دا میوه دوی برخې شي. یوه برخه په اصطلاح سره د نارینه وو د اختر د پاره یشي د میلمه د پاره یشي او یو بل برخه په اصطلاح سره د ښځو د اختر د پاره یشي. ولا پلان کې راځي د دوستان راځي د دغه منطقې راځي د دې منطقې راځي په اصطلاح د اندرو راځي د په اصطلاح سره یو راځي د راځي راځي د پاره په اصطلاح سره بیا د چی شي میوه سره یشي. نو د ښځو د اختر بیا په اصطلاح داسي چې د اختر په درېمه یا په څلورمه بیا شروع کیږي بیا نو دوی په اصطلاح سره یو بل کر سره ځي او راځي او دغه سي.
د ښځو د اختر د مبارکۍ ورکولو په دود کې هم څه توپیر شته. د افغانستان په جنوب ولایتونو کې نارینه ماشومانو ته پیسې ورکوي. دا دود په هلمند کې هم شته. خو په هلمند کې دا دود هم دی چې ښځې د پیسو په ځای ماشومانو ته خواړه ورکوي. نذیر رښتینی وای
په جنو کورو کې په خواري واجب داسې وو چې یو خلته د پاپړ بیرنیولې و یا به د پپک رانیولې و یا به جن کورونه چې لږ ډیر به اقتصادي وضع اسمه و نو هغه به په اصطلاح سره په کورونه کې کی شو یا به کلچې شي به خو هغه نو در چا توان وسو. نو دا به د کوچنیان چې راځي یا جنونی یا مالوکان بیا به دوی د کوچنیانو هلوکانو یا انجنونو به د ځان سره یو پلاستیکي خلطه هم راخستله یا به یو کوچنی بکس هم راخستله. نو ځینې نارینه بیا دوی ته پیسې ورکوي او ښځینه بیا چې په کور کې په اصطلاح سره یو عادي څوک لري یا د انا او نیا چې لري هغه بس دغه د پاپړو خلطه پر د څنګ باندې پرته وي. نو د کوچنیان چې راځي بس یو موټ موټ د دوی ولمنې ته ورچ یا پلاستیک ته ورچ بیا دا بیا د کوچنیانو یو خوشحالي ده. دا بیا د دوی د اختر په اصطلاح سره هغه ساتیری و د اختر مقدرته هم بس هغه. نو دغه دوره د کوچنیانو نه د دوی سات په دغه سره.
د افغانستان په ډیرو کلیوالو سیمو کې دا رواج دی چې په اختر کې نارینه خپلې واده شوې لونې او خویندې کورونو ته بیایي. هغه ښځې چې ورونه نه لري ممکن څوک پسې ور نشي. دا درد په یوې لنډۍ کې داسې انځور شوی. خلک اختر ته خویندې بیایي بې ورونو خویندې دیوالو ته ناستې وینه. په هلمند کې د ځوانانو په اختر کې یو بدلون دا راغلی دی چې یو شمېر ځوانان د اختر د لومړۍ ورځې په شپه تر میلو وروسته په دوهمه ورځ نورو ولایتونو ته د میلو لپاره ځي. په دې اړه د هلمند یو اوسیدونکی عبدالجبار نومیال ازادي راډیو ته وویل
د شپې د اختر مجلسونه ډېر ځوانان سره راټولې او بیا چې کله دابل راسی بیا نو ډیرې ځوانانو تصمیم تړلې نور ولایتونو ته په منځره او په میله باندې چې په دې وسه سر کې بیا تر ډیره حد پورې دا ډیر څه سوي دي چې د اجتماعيات ډیر سوي دي د جنبغر په ډیرې ځوانان چې شمالي ولایتونو ته کابل ته ځي او نورستان ته ځي کونړ ته ځي جلال آباد ته ځي پکتیا ته ځي او کندوز او بامیان او پنشیر او دی زوی ته ځي په منظره او په میله باندې نو بیا درې څلور ورځې د اختر دورې په منظره او په میله او په تفریح تیری او داسې د خپل اختر لمانځي.
افغانستان هغه هیواد دی چې په کې سیاسي بدلون ډیر کله د دې سبب کیږي چې په خلکو په زور رواجونه بدل کړي. لا خو دودونو چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورک شوي دي یو هم د هغو د جنگولو لوبه ده. نذیر رښتینی د دوی ته اشاره کوي او د هلمندیانو د اختر د نورو دودونو پاړوي.
غیژ بازی سره کوي د هغه جنگي به و په اسلام سره د هغهو رنگول او هغه به سره جنگولې او خصيب او بازی به د غانانوي لوی به په اسلام سره په هری منطقي کې لږ ډیر تفاوت سره لري. د لوبي به هم به په اسلام سره ټالو نو زنګو وي دي لویانو کوچنی اندانو په اسلام سره ځینې دغه سي موږ کله کله په ځینو خلکو باندې ټوکم کوو موږ وای دی تر وخت مخه غرسوي دي معنی غرسړي دي په تنو په قد قامت لوی دي سوپی دي په ژر دي خو لی بیا هم د کشنیانو رقم په اصلاح سره په چالو په زنګو کې ځانګي نو دا سې په اصلاح سره دا خو نو لوی دي او دا په اصلاح ساتيري دي نو دا ذهنی لویوالی ته اړتیا لري. نو دا کشنیانو هم کوي او په ځینو مچکو کې لویان هم په اصلاح سره دغه د ماشومان رقم لوبي کوي.
په خو رواجونو کې چې اوسنیو سیاسي چارواکو بندیز پرې لګولې دي یو هم ډول دي. ډول به له سورنی سره یو ځای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هنرمندانو وه او خلکو په دښته پیسې ورکولې. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې په بیا د اخترونو په میلو کې سانګ وهل کېده. له سانګو سره به ډول هم وو. خسنی د اندر ولسوالی سلطان شاه اسجرډو ته وویل چې له چارواکو څخه همدا هیله ده چې ډول ته پریشتي چې سم میله وکړي.
په ټولونه وګور سره لا سانو ته به وسم والوړم بای مات په څچا خلاص کی یو شګرو کړه په خپل باندې موږ سره موږ ته کدا ډول اخلاص کنه موږ خوشاله یی دي اسو ته میاله نور دا چې شي نه دي والو په کتم شي ډول اخلاص.
سیاسی بدلون د شزو میلی هم کم رنګه کړی دی. په تیر بیا د افغانستان په شارونو کې چې په دوی پختورونو کې میله ځایونه تټلې. خو د اختر لپاره د افغانستان ځینې شارونه د کابل په ګډون چراغان شوې دي چې د لپخوا سره یو بدلون دی. په نور اسلامي نړۍ کې سیاسي تحولاتو د اختورونو دودونه اخیستمن کړی نه دي. وړاندې د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو د اخترونو د ریواجونو په اړه هم اوریدل شي. خو مخکې تر دې چې نور نړۍ ته مخ کړو د افغانستان د یو داسې ولایت د خلکو د اختر د میلې په اړه چې له نورو ټولو ولایتونو څخه متفاوت دود لري. په نورستان کې خلک د اختر د میلې پر مهال غشي هم ولي. نور په دې راپور کې
دا شور او غنغونه د لوی خارونو په مسنوي خلاګانو رڼاګانو د اختر په میلزاینو او پارکونو کې نه ده بلکې په زرغونه او په قدرتي خلاګانو مالا مال نورستان کې ده. دا د نورستان مرکز پاروند چې د شاوخوا کلی او ځوانان او د پاخو مرلرونکو کسان پکې راټول شوي. څوک غشي بلی څوک تیګه څوک غیږی نیسی او څوک هم په نورو دودیزو لوبو بوختی. د نورستانیانو په وینا چې دا لوبي ورته لنیکونو په میراث پاتې دی او دوی د ژوند ساتلو هڅه کوي. د پارون قومي مشر مولوی محمد موسی راشدی د دودیزو لوبو په اړه ازادي راډیو ته ویل
دغه غشي وشتنه لوبه مغه په خواني رواج په اساس باندې چې په خواني کونو نه پراپاتې دي نو خلک اوسه مغه ته دوام ورکړي چې دا رواج او دا لوبه او دا غشي وشتنه ختم نشي. هر دره کې مختلف مسابقات لري. خلک خپل کلیوالي ساته باندې او ولسوالي ساته باندې دغه لوبه مخې ته وړي ګروپي شکل باندې کلی مستقل ګروپونه هم دغه شکل باندې دا مخې ته وړي.
محمد اسماعیل زماني او یعقوب خان را تول دلته وازی ځوانان او د پاخه عمر درلودونکو کسان د خپل دودی زلوبو ژوندۍ ساتلو لپاره کوخخ نه کوي بلکې ماشومان هم پر زده کولو او پاللو بوختي
زمونږه ځوانان چې کم دي هغه رسی کش کوي همدارنګ الوس په نامه یو لوبه ده هغه کوي همدارنګ نجون چې کم دي هغه هم بیلابل لوب لري لکه پټ پټوانه ها او تدې ترڅنګ هغه محلي سندري هم وای
پهلوانی او بوسکشي اس زغلاونه ډيري او کلیو کې رواج دي په اختر دویم او دریم ورځ کې د ساتري او ملي تر سره کیږي
د لکانو په څنګ کې جنکان هم په نورستان کې اختري زلمانځي نکريزي کوي نوې کالي اغوندي یو بل لیدلو ته کورونه ته ورځي دی یو بل ټول په یو ځای کې راټولېږي
که څه هم چې زیات شمیر هلکان جوني او لویان ورته له پیړی او پیړی ورپاتې لوبو کول سره د اختر خوخی لمانځي خو داسې ځوانان او د خپل موسیقي مینوال شته چې پر ساس رود لګیدلو بندیزونو سره بیا هم محلي موسیقي غږوي او د نورستاني او سندرو ویلو سره د اختر ورځو مجلسونه او بندارونه ګرم کړی دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
اسلام د نړۍ د شپږ ویشتې وادونو رسمي دین دی. البته مسلمانان د نړۍ په اکثر هیوادو کې ژوند کوي. په دغو هیوادو کې د مسلمانانو د اختر پر واجونو کې څه ناڅه بدلون نشته. په متحده عربي اماراتو کې اکثر خلک په اختر کې سیمه ایز خواړه خوري او اختر د خپلې کورنۍ له غړو سره تیروي. د دې هیواد یو ځانګړی دود دا دی چې ډېری کورنۍ رنګ رنګ غالۍ کیلم یا ټوکر د کورونو پر کړکیو د بهر له لوري راچوندوي. دا دود په اماراتو کې له یو نسل بل ته انتقال شوی دی. په اختر کې په پارکونو او لویو میدانونو کې هم د اختر لپاره رنګ رنګ بیرغونه درول کیږي. دا هم په متحده عربي اماراتو کې دود دی چې ډېری نجونې او مېرمنې په لاسونو نکري سشتي. ترکیه کې د اختر درې ورځې رخصتي وي. په دغه هیواد کې د درې ورځې میلې وي او لرنګارنګ خوراکي مواد او بازارونه ډک وي. په اختر کې په ترکیه کې د نورو اسلامي هیوادو په څیر خواږه ډېر خوړل کیږي. حتی دوی اختر ته سکربیرم هم وایي، یعنی د پوره میله. د اختر په درې ورځو کې د ترکی ماشومانو جیبونه له خوږو ډک وي. بغلاوه هڅه هم په ترکیه کې زیات وي، خو ترکان وایي په اختر کې کور به بغلاوه مشه. په ترکیه کې دا د اختر دود دی چې کشان د کورنۍ د مشانو یا د پیژندوی مشانو شی لاس ښکلوي او چې کله ورته وایي چې اختر مو بختور، د خلاص تبرکن پر خپل تندی شته. په مراکش کې اختر له نورو هیوادو سره دا توپیر لري چې خواړه پکې ډیر وي، توفی پکې لږ وي. په دې هیواد کې سهار د اختر د لمانځه په وخت عادي خواړه خلک یو بل ته ورکوي. بیا چې ورځ پخی شي د غوښو او سیمه ییزو خوړو نوبت راځي. وروسته بیا د کلچو او شیرینو نوبت وي. اندونیزیا هغه هیواد دی چې تر نورو ټولو اسلامي هیوادو ډیر نفوس لري. په دې هیواد کې اختر تر ډیره د کورنۍ د غړو او دوستانو ترمنځ لمانځل کیږي. د لویو شهرونو خلک کلیو ته ځي چې له خپلوانو سره اختر ولمانځي. په دې هیواد کې ماشومانو ته په پاکټونو کې مشان پیسې ورکوي، کورنۍ هدیرو ته ځي او رنګارنګ کلتوري جامې اغوندي. دوی یو ډول ځانګړی کیک لري چې په زر طبقه کیک مشهور دی او دا کیک تقریبا خامخا د دوی د اختر په ورځو کې په کورونو کې وي. دا په نیک شاګون نیسي، یعنی ژوند به مو همداسې ول ول له خوشو ټکش بخيري آتي يا ضحكة الناس والحياة أهلا وسعدا أهلا بخيري آتي أهلا يا ضحكة الناس. په سعودي عربستان کې مشران په اختر کې ماشومانو ته سوغاتونه ورکوي. مشران په ډول ډول میلو کې برخه اخلي. مثلا شتمن هغه شتمن چې بازونه لري هغوی په بازونو ښکار کوي. ګڼ خلک په اوښانو سپری شي او د اوښانو د منډو مسابقې جوړی شي. اورلوبي هم په دې هیواد کې دود دي او دوی عادتا په اختر کې خپل ملي نڅا کوي چې تورې په لاسونو کې وي او زموږ د اتڼ په څیر څنګ په څنګ سره درې شي او سندرې وایي. په ایران کې اصلا اختر په نوروز کې وي، خو مذهبي کورنۍ کوچنی اختر داسې لمانځي چې نوي جامې کوي او خوارانو ته د فطر صدقه ورکوي. په ازبکستان کې په اختر کې خواږه ډیر خوړل کیږي او ډیر پلورل کیږي او بازارونه د ماشومانو د لوبو لشیانو ډک وي. په تاجکستان کې خلک په اختر کې حجرو ته ځي او خپلو مړیو ته دعاوې کوي، خو له لویې سره د منځنۍ اسیا په اسلامي هیوادو کې اختریزې میلې رنګینې نه وي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټولنیز تګلاري او پوهاوی د انسټیټیوټ په وینا نشته 3000 جماعتونه دي. ځینې جماعتونه پکې د افغانانو دي، ځینې پکې د عربانو دي، ځینې د نورو مسلمانانو چې تقریبا پاري وکي د اختر همغه دود دستور راځي چې د خلکو خپل هواد حل تور وړي دي. د نړۍ لاغو هیوادو څخه یو آیسلند دی چې د راپورونو له مخې په دې هیواد کې مېش مسلمانان کوچنی اختر ته ډېر خوشاله کیږي او ډېرې شاندار لمانځي. وکاله مخکې په آیسلند کې روژه 22 ساعته وه. خلکو به د شپې 12 بجې ماښامی کاوه او 2 ساعته وروسته به په شلمی ته سره کښېناستل. سږ کال ورځې ګرځېدلې وې او وروستۍ روژه پکې نږدې 18 ساعته وې. په دې هیواد کې شاوخوا 1.5 مسلمانان ژوند کوي. دوی تر دې اوږدې روژې وروسته اختر ته ډېر خوشاله وي. د پلازمېنه رکجاویک له څو جماعتونو څخه په یوه کې راغونډي شي، چا انډونیزیایي خواړه راوړي وي، چا مصري، چا اریتریایي، چا د کوم بل هیواد چې د جماعت دسترخوان په دې ډول هم آسیایي رنګ اخیستی وي، هم یې عربي رنګ خپل کړی وي او هم افریقایي رنګ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر میرمنوي د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له امله دوی د خپل خوشی په محفلونو کې ل چمبی یا دایره استفاده کوي. دوی وايي طالبان ان په نسبتا لوړ شخ په محفلونو کې د موسیقي خپرولو ته اجازه نه ورکوي. دوی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې مشان شزي چمبه وهي او محلي سندرې بولي او ځوانان ورته محلي نڅا کوي. د دایرګانو یو شمیر پلورونکي هم تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له لګولو وروسته د دایرو د پلور بازار ګرم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمیر میرمنې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقي پر غږولو بندیز ولګاوه، دوی د خوښیو په محفلونو کې له چمبې یا دایرې کار اخلي. افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقي په ډولونو د ودې او پراخېدو سره د چمبې کارول د دودیز آله په تدریجي ډول له منځه ولاړه، خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقۍ ځای دایرې نیولی دی. د تخار ولایت اوسیدونکي پریسا د ودونو په ګڼو محفلونو کې د موسیقۍ په خپرولو او غږولو سره د طالبانو د حکومت د چلند په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې وایي.
کله مې د یو واده شاهد وم چې همداسې یو واده و، د هغوی یو کوچنی ډایک د رادیو په شکل باندې یو څه نیولی و، خو ډېر ټیټ و، هماغه د ناوې لپاره څو چې دغه محفل و کنه. له دې سره هم یو څو کسان چې مخونه په تورو ټیکریو تورو پردو باندې پټ کړي و، سړی و، دوی راننه وتل او دوه درې پایرې هم وکوله او د جای کې هم واخسته او لزان سره یې واخسته او لاړه بیا ویل چې سړی مراولې گیا.
د کابل اوسیدونکي سنا وایي چمبا یا دایره یوازینۍ وسیله ده چې اوس خلک کولی شي پرې د خپلو خوښیو محفلونو له چوپتیا ماته کړي. نوموړي آزادي راډیو ته وویل
کله چې د طالبانو حکومت راغلل نو زیاتره ولایتو کې یا په خپله کابل ولایت کې موسیقي بنده شوله، په کومنل باندې دوی په دارې واژ بند کړل چې هغوی وکولی شي له موسیقۍ یو هم له دایرو څخه استفاده وکړو، خو بس دایو کې مو بس جشنو کې بیا هم فقط دایره رواج ده، یعنی هغه درس مکمل توګه نه ده بنده. خو
د کابل اوسیدونکي سلمى وایي د لوړ عمر لرونکو ښځې په محفلونو کې محلي سندرې وایي او انجونې او ځوانې ښځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورګي
نه ساده دوري یا تنګ په بڼه ده، اوس هم شته، هماغه ډول ترې استفاده کیږي او یو سندره هم ورسره یوځای کوي او یو ځای ورسره نڅا کوي.
مزي رقص هم کوي امروش.
دلته به د هرات ښار د دایرګانو خرڅوونکو له بازار د یوه پلورونکي او پیرودونکي ترمنځ د خبرو یوه برخه واورو. په دې خبرو کې د دایرې پلورونکي تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقۍ د بندیز له لګېدو وروسته د دایرو د جوړېدو بازار تود شوی دی. دغه شان د دوی له خبرو داسې ښکاري چې پیرودونکي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله پر زنګولو د ښکلو شویو دایرګانو له اخیست تلو ویره لري.
از این دایره کنون زنگوله دارم، دارم زنگوله که دارم که کدوم و اینا کس گیر نمیده تا به چیزی که خاطر یک نفر گوی زنگوله دار گیر میده نمیده. فروشات چی رقم حال بیتره یا قبلا نه فروشات بیشتر بیده؟ به خاطر چی حال بیشتر میخرم؟ خب خاطر موسیقی بنده حال با دایره میزن راست میده.
د دایرې دغه جوړونکي وایي چې د هرې دایرې بیا د اندازې او کیفیت له مخې له شپېته تر څلور سوه افغانیو ده. دایره د موسیقۍ د آلو له ډلې ده چې ګرد شکل لري او له ډېر پخوا راهیسې دود ده. پخوا به دایره یا چمبه د پسونو او وزو په ګډون د څارویو له پوستکي جوړېده، خو د دایرګانو د پلورونکو په وینا اوس دا آله په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړېږي.
افغانستان کې د موسیقي لبندي سره د خوشي محفلونه په چمبي یا دایره تاوده شوې دي. بل لور ته یو شمېر سندرغاړي وایي چې سندري نمري. د طالبانو حکومت هڅه کړې ده چې په زور د موسیقي شغلې کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي حرام ده، خو سندرغاړي ورسره یو خوله نه دي او دوی وایي موسیقي د ټولنې د اړتیا یو مهمه برخه ده. پر موسیقی د طالبانو د بندیز له کبله یو شمیر سندرغاړي له افغانستانه وتلو ته اړ شوي او کوم کسان چې په افغانستان کې پاتې دي په نورو کاروبارونو لګیا دي. اسدالله الدین په دغه تفصیلي راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې.
دیوه د کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوه د کلیم ډه کوم.
د پښتو موسیقي د بان تازه غوړېدلې ګل میرخان مقرای
دای په جلا وطنۍ کې سندري وایي او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلی ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقورای وای افغانستان کې د محل د سندرغاړي پرستونی لاس ای خودل شوی، خو په خبره یې د حالت سندره نشمړې کولای.
زما فکر اماسی او وطنی فولکلوریک شعرو ته ذکر ده، وطن سره بے انتها او د وطن خلکو سره بے انتها مینه. سندره مړه نه ده، سندره نه مړه کیږي، زه په دې یقین لرم. د سندره په ستوني باندې یو ډیر دروند لاس ای خودل شوی، دا لاس په دوامونه کې څه دلته پروت وي. سندره ژوندۍ ده، سندره به ژوندۍ وي، که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده. موږ او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي.
د طالبانو لبیا واکمنۍ مخکې د پلازمېنې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وي. په 2020 کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو لبیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شو، ځینې له هواده ووتل، خو یو شمیر نور بیا هلته پاتا او په نورو کاروبارونو لګیا دي.
شادمان ایران دیدم لزای دروم ریخیش، من جوان نامرادم این بود تقدیرم.
یو شپیته کلن عبدالخالق نوری د هرات یو محلي سندرغاړی دی. هغه په خوا خپل نامرادۍ او بي وسه تقدیر ته سندره ویلې، خو نه پوهېده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلېږي. نوری اوس خپل شپکسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو له لارې نفقه ګټي. هغه وایي له موسیقۍ لریوالی یې پر روح او روان اغیز کړی دی.
یو ډول زړه تنګي راته پیدا شوې. پخوا می لوی سره او انگیزه درلوده، شعر می لیکه او ډیر کار می کاوه. اوس می زړه وړوکی شوی، مرګ ته نږدې شویم. احساس کوم چې سا می ورک شوی او سمسا نشم استله.
هغه سندرغاړي چې جلا وطن شوی هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتون کې دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي.
کابل پتی دنیا جنت یاد گی، لکه دسرو گل نوهار کلی دی، لنگ نتا بانده نتر کم، خار دا پاریس ننگ رهار کلی دی، کابل پتی دنیا جنت
یاد گی. ده وطن ستاین تا ده دین محمد غمخوار دا سندره دیر مشهوره ده، خو اوس له غنه جنات وطن پاتا او بهر کې سندری غږوي.
کابل په دې دنیا جنت دی، وای ک دنیا کې خان او کفقیر دی، ارشا تخپل وطن کشمیر دی. زمونږ وطن د لکه مور لار ورور خور انده سره باندې ګران دی. زوام چې خدای نو د سی او صلح آرامي راوړي په دې وطن کې، چې دغه تبعی لري شي دغه بدبختی نو ضرور اول
طالبانو لکه د لومړي ځل واکمنۍ په څیر وخت لبیا راتګ سره موسیقي منع اعلان کړه. هغوی څو ځله د موسیقي آلې لکه ډول، تبلا، هارمونیه او توله له سندرغاړو راټولې او لمنځه یې یوړې. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅ کله پشان شي.
مطلقا موسیقی حرام است از نگاه فقه اسلامی، چیزی که
موسیقی مطلقا حرام ده، د اسلامی فقه له نظر حرام ده. او موږ نشو کولای سندرغاړو ته جواز ورکو، ځکه دا کار حرام دی او خدای پر ناراضه کی.
او فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
ځینې دینی علما بیا وایي چې د موسیقی په اړه د طالبانو لیدلوری د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیره سرچینه اخلي. د اسلامي علومو څېړونکي محمد محق ازادي راډیو ته ویل په قران شریف کې د موسیقي د حراموالي په اړه قطعي حکم نشته.
قضیه موسیقي قضیه اختلافي است. اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقي
د موسیقي قضیه یو اختلافي قضیه ده، کڅوک شخصا د دې نظریه پلوي وي چې موسیقي جایز نه ده، کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعي حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنز د برخه کې اجماع نشته. د وی سخت او اختلافي نظریه پیروي ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لريواله ته بیایي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. د دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریز د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
د طالبانو سیاستونه دو ستونزې لري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډای میراث ته نابودي کندې ته چوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشټوالی افغانستان لرواني پلوه په یوې ناروغي او تاوتریخجنې ټولنې بدلی.
سرمست موسیقي د ټولنې یو اړتیا بولی او په خبره یې موسیقي نن سبا د تبابت درجه ته ځان رسولی دی. طالبان بیا د موسیقي تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهور سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهره داسې نه بریښي چې طالبان دې پر موسیقي له بندیزه لاس په سر شي، خو له هیواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینهوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی
خوشالی گلنا پر تور اور بل پر سپین جبین پر غاڑگی گلنا پر تور اور بل پر سپین جبین پر غاڑگی گلنا گورا د خیالوں سنگار کھڑی دل بار دے راز راز اچھی نخت گورا د خیالوں سنگار کھڑی
بهانه ده شیرین یار و سلام تورزم